السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. لس بجی شوی، لومړی لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې لا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې دی، له والیانو، امنیه قمندانانو او ولسوالانو غوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پخولو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته یو استول شوی پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پخولو توان نه لري، وضعیت یې څېړل کیږي او بیا یې پاړه پرېکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او مېرمنې لوېدلې چې ډېر شمېر یې مړې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی شار اضافي روایي د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگټن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلي. کرن ټیکر پرون په ټویټر لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپال مرستو یوازینی ستر تمویلوونکی هیواد دی. د امریکا نوی شار اضافي روایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامدارې مرستې ورته د ستایل وړ دي. او د کرن ټیکر په خبره، دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې نښه بلل کیږي. د کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر څخه فعالیت کوي. د بل غاړې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونام مرسیال د امریکا د متحده ایالاتو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی. رامیز الکبروف په ټویټر لیکلي، د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمندانه مرستې منندوی دي. د په خبره، د مرستې به په افغانستان کې د خلکو د اساسي اړتیاو پوره کولو او د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ افغانستان سره په بشري برخه کې د 320 میلیونه ډالرو د مرستو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزڼ یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوښي ښودلي. په دې سازمان کې ام ماشومانو ته د ګوزڼ یا فلج د اپیډمیولوژي مخکښ کارپوه ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خپور کړی ویلي،
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي، دا ډېره هڅوونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډېر پرمختګونه شوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډېر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي، اوس د ګوزڼ ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزڼ یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالند له امله مړه شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې پر روانو ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالت اترا پردیش کې هم 24 کسان هغه وخت مړه شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو وروسته ونړېدل. په دې ایالت کې د یوې اونۍ په موده کې د تالند له امله د مړو شمېر 9 کسانو ته رسېدلی دی. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچني میدان کې په لسګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیره اونۍ د سوریې سواحلو تر څیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د سوریې د تورتوس ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي، د دې پیښې د مړو شمېر 9 اتیاو ته رسېدلی دی. د ده په وینا 6 کسان بستر دي او 6 کسان له روغتونه رخصت شوي دي. د لبنان پوست پرون اعلان وکړ هغه کسې نیولې چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمېر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانونه اروپا ته ورسوي پر یو ځای مري. خراغ لید دی خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره ځانګړي شوی پروګرام تبیل شوی. خو په پیل کې څو راپورونه. د خزو ځنې ملاتړ فعالانه په افغانستان کې له خزو اونجونو سره د طالبانو چلند ځانمانه بولی او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شار زدافیر ویلي، دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو حقوقو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کار ده د خزو اونجونو حقوقونه رعایت شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښه غړي سنا اعجاز په افغانستان کې له ښځو سره روان چلند ظالمانه بولي او د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی، هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف، چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي، داغه مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. هلته چې کوم د خپل سره دا چلن روان دی، نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بل خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو، کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي شارج دفیری کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي، دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه راز ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوي او پر ښځو نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو پر دغه ژمنو کال واوخت، خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه تر سترګو کېږي.
په افغانستان کې د ښځو په اوسني وضعیت ننګونو، لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو او ترخوای د افغان نجونو او ښځو په وضعیت د نړیوالې ټولنې چوپتیا په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړي ثنا اعجاز سره صالح محمد صالح مرکه کړې او لومړی د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې د خاموشۍ په اړه پوښتنه ځوابوي.
د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقونه غواړي، خو د افغانستان له ډېر ښه سوچ ته دې په حق نه لري. هلته جنگ کې دې تخپل فائدہ ښکاري. ځان له خو ګورې نړۍ دې وخت کې 2015 نه 2013 پورې چې کوم دوامدار پرمختګ اهداف، یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز، هغه ځان ته ټاکلي دي. په هغه کې تاسو چې کوم سلورم هدف دې هغه ده د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی. دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په منځ کې امتیاز نه کول په حق لدی، یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی ایچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي، د بیا افغانستان کې دې د پاره ولې نه.
افغانستان کې طالبان الله هم انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د ښځو د تعلیم خلاف، دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي، پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي، خو خپل ملت لګیا دي خرابوي. چې ښځه تعلیم نه کوي، 50% آبادی تعلیم نه کوي، هغه د وطن په پرمختګ کې، داغې په ژغورلو کې، داغې په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه اچوي، نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخ کې ځي. ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وایي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته ښځه وژل شوه، هلته ښځه تعلیم ته پرېنه خوده شوه. د دې سره فشار مواجه کنه، صرف دا ځان ته د خبر را جوړولو په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دی پکې هم ککړ دی. په دې هار سکی پاکستان د امریکا د کنور هوادونه دی، ځان ته خو جمهوریت غواړي، هلته د طالبانو حکومت غواړي، نو دا یو ظلم دی، دا یو جبر دی.
په ایران کې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره ښځو پکې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې هم وخت نا وخت ښځې د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي. څه فکر کوي چې د دغه ښځو اعتراضونه څه پیغام رسوي؟
دا مسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کیسه بدله ده. هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي، خو هغه خپل نور خ اکانومی لري، خپل اقتصاد برابر دي، نور هر څه برابر دي. هلته صرف د بشری حقوقو دغه دی، نو هلته خلک احتجاج کوي. ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي، هلته احتجاج لازم شي. زمونږ غورزنګ دا غنی چې چرته ظلم کیږي، چرته جبر کیږي، چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي، هلته بیا لازم شي چې ته لاریونو کې، ته احتجاجو کې، ته اعتراضو کې، دا ډیره مهمه ده. په دې هر څه کې مونږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ د وخت افغانستان سره ودرېږي. دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز و چې د افغان جنو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه یې مرکه کوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
که څه هم طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنیو خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلی، خو د رسنیو ځینې بنسټونه وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. په رسنیو لګول شوي محدودیتونه، له خبریالانو سره فزیکي تاوتریخوالی، پر وخت له رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول او نورې ستونزې د وخت په تیرېدو سره لا هم زیاتې شوې دي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنیو راهیسې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او په سلګونو خبریالان بیروزګار شوی دی.
د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وایي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړې چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وایي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازمه ده هغسې همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره له هغوی سره مرسته نه کوي او یا یې نشي کولی.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یو اړخه صحیح ده، هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریځ وینا ته او د خپل دریځ د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریځ باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د تلو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته. امنیتي پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کېږي. کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو، د اسلامي مرد د چارواکو ویاندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي، لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولی.
د دې پولې خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د 2021 کال د اگست 15مې د 2022 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي تر پرون ماخامه په ایران کې د ورستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې ایران کې د گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایتولو له امله لومړی ونیول شوه او له شکنجو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو پراخ اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې د مهسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي